شنبه د لړم لسم د اکتوبر یو دیر شمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یوه بندیز له لرې کېدو خبرو، علت یې څه دی، ګټې یې څه؟ تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. د بشري حقونو یو شمېر ډلو له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د دغه هېواد د پوځیانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي. په ترکیه او یونان کې د سلسلې د قربانیانو شمېر نږدې 60 ته ورسېد او په امریکا کې د کورونا د نوې مثبت پېښې نږدې 1,00,000 ته رسېدلې. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د بخښنې نړیوال سازمان، سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. استرالیایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په ځواب کې څه نه دي ویلي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تېره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی چارنوال وژلی دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې پر شبیر احمد قیومی باندې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د ښار په نهم حوزه کې ماسپښین مهال ډزې وکړې. قیومی څو کاله مخکې د کندهار د استیناف چارنوال، مدافع وکیل وو او یو ځل ولسي جرګې ته کاندید هم وو. د هغه د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د افغانستان د بایسکل چلونې د ملي ټیم لوبغاړي د پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل چلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وویل
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان د یو سلوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشن به پیل شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او جنو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړې. د تراس کونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خبرولو له حق د فرانسې د دفاع په خبرګون غصه څرګند کړه. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جمعې په ورځ د نیس ښار ته هغه سیمه ته ورغی او خلکو ته خبرې وکړې چې پکې یو بریدګر درې تنه په چړې ووشل. ایمانوئل مکرون دا یو اسلامي ترهګریزه حمله وبلله او د وویل چې فرانسه د خپل ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی ده. په ترکیه او یونان کې د زورور سلسلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 1900 ته رسیدلی. ډېره مرشوبله د ترکیې په ازمیر کې راپور شوې ده. د ترکیې چارواکو د شپې ناوخته تایید کړه چې هلته د مړو شویو خلکو شمیر 1900 ته پورته شوی او د ټپیانو شمیره له 900 کسانو اوښتې ده. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوه کسانو د وژل کېدو او د 1900 نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورور زلزلې مرکز د اژه سمندرګي بلل شوی چې څپې آن په استانبول او یونان کې حصه شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه و درجه شولې خو ترکیه در یختر په کچه 6.6 اعلان کړی ده. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا هم خطرناکه زلزلې پکې شوې دي. تیر جنوري په ایلاژیک ښار کې یوې زلزلې 10 کسان مړه او څه باندې 1600 نور کسان ټپیان کړي وو. د ترکیه په ازمیت ښار کې د 1999 کال زلزله تر ټولو خونړۍ بلل کېږي چې پکې 1,000 کسان مړه شوي وو. او روسي خبر دا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس نږدې 190 مثبت پیښې ثبت شوې دي. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحد ایالتونو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2,40,000 ډېرې مثبت پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان ځنډولې غړیتوب بیرته ورکړ.
معیارونو برخه کې افغانستان په ډیروستو کې خبر مخته کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو تسهیلاتو برخه ده.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په نورستان کې د 22 روغتیایي مرکزونو د کارکونکو اعتصاب روان دی.
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربن لنویو هڅو خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د بایسکل ځغلولو له لوبې تاسو خبرو چې افغانان هم پکې برخه اخلي.
دا سیالي به د اسلام آباد شهر سره شي، روسیا او په مری کې به ختمه شي.
اروپایي ټولنې د استخراجي صنایعو د روڼتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هرکلی کړی دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندت ویلي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د استخراجي صنایعو د روڼتیا سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکی په قانونو او طبیعي زیرمو تړلی دی خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولې مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ له لرې کېدو هرکلی کوي. ښاغلي برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټوټر باندې جمعه دا هم لیکلی چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت د راتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبرې له 2014 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 9مه دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمي هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو روڼتیا، د اړوندو ادارو پوره ښکیلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت له لارې د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرتاریت عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمینه برابره کړې ده.
د EITI د پروسس د پایښت یقیني کولو لپاره د اعتبار دهۍ بیا کتل شوې تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمینه برابروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د روڼتیا سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته ویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت لزند څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې خپر مختک کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا مدني شتمنیو او طبیعي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارد ډالر ښودل شوی. جګړې، ناامنی، په طبیعي زیرمو او قانون باندې د سیمه ییزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوي چې د افغانستان د کانونو ناقانونه استخراج ته یې زمینه برابره کړې او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړې. افغانستان که څه هم له طبیعي زیرمو ډک او غني هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو له مخې دا وروستي 4 کاله نږدې 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیرونی جګړې سخته شوې. له ولی حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکي ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مدا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان دي ولیدي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د موږ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له 5 ورځو تېرېدو وروسته
بله همدا علت دی چې د موږ عملیات ډېر بتی دي، ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به د صحه پاکي مطابق د پلان
تاسو د عملیاتو خبره وکړه. په هغه سیمو کې چې اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
کچېره خلک موږ نه وغواړي چې د دوه په کمزا کې حاصلات دي مشخصه کې ساحه، من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلیواله نه یو. من کولای شو یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوه خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځنه راووځي. خو داسې کم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسو له طریقه غږ کوم د ارغنداب خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دو حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ اماده چې دو سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بېځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره شوې؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سر ته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د 100 نه هم زیاتې وي.
د کندهار ولی حیات الله حیات. نن د اکتوبر 1 د شهرونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د نامنویو اقتصادي ستونزو له امله او د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو شهرونو ته مخه کړې ده چې په شهرونو یې فشار زیات کړی دی. د یو شمېر دغسې کسانو څرګندونې په ګډه سره اورو.
نوم احمد دی. زه شپه کاره کېږي د اګام نه راغلی یم. بچی د خوندیتوب دپاره راوړو دلته او باید خپل ژوند دلته ښه تېرو. اوس دې ښار ته راغلی یم. په دې ښار کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس ښه دی، شکر دی.
نوم مې فرید دی. کورسونه پیل کړي دي. په یو انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. دا هغه څه دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته. دې اسانتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي.
نوم سبحان الله ده. په کلی کې خو خاص کاروبار نشته. د کرین ښار ته همدې لپاره راغلی چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره ارام په فضا کې وخورو.
دا سچ رډو یو شمیر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي چې لکلیو اشارونو ته پناه وړي ده د شارونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا سچ رډو د اټو بجو په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو اوس په بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي
Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار ډلې په کابل ښار کې د دوه شزینه خبريالانو کورته د پولیسو په ورتګ اندیشنه شولې ده د بشری حقوقو د څار ډلې په خپلې پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر د 15 نیټې پښپه د کابل په لسمه ناحیه کې د وی افغان خبريالې طاهری رضایی کورته پولیس ورغلي اغلی رضایی له وی بل خبريالې سره په یو کور کې اوسی دی ویل چې پولیس له رسمي اجازه پرته د دې کور ته ورغلی او ټولې خونې ورتلاشي کړي او حتی د دې له ملمنو څخه چې په همغه وخت کې د دوی په کور کې تحقیقات کړي دي د بشري حقوقو د څارنلې د طاهر رضایی په قول د حمله کړي چې پولیسو د کور د تلاشي په لړ کې به اجازه د دوی فلم اخیستای او لدې څخه لاسلیک غوښته چې بیا به دا ډول ملمستیاوي نه کوي چې په حقوقي موسیقي وي پولیسو له ملمنو هم لاسلیکونه اخیستي چې بیا به په داسې محفلونو کې برخه نه اخلي د بشري حقوقو د څارنلې په دې اندیشنه شولې چې پولیسو له طالباني طریقې کار اخیستای دی د بشری حقوقو د څارنلې همداراس ویلي وروسته لدی چې د اغلی رضایی شکایت وی ورسپانې خپور کړ د ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح راپور رد کړ او هغه د حکومت پر ضد تبلیغات او تور وباله خو د بشری حقوقو د څارنلې وی چې د شزو په وړاندې د افغان پولیسو سابقه ډېره شنه ده د دې ډلې په وینا په اوسنی وخت کې چې شزی له طالبانو سره په هر ډول احتمالي جوړجاړي کې د خپل حقونو او بریاو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي دا ډول اقدام د اندیشنې وړ دی په افغانستان کې د امریکا پر جګړې چې نشته د 12 پوره شي ګنش مېر کتابونه لیکل شوی او ځینې فلمونه هم جوړ شوی دي په دغه فلمونو کې یو هم اوت پوس فلم دی پر دې فلم د ډیلی کالر رسپانې ادارې تبصره کړلې ده د رسپانې د لیکوال ډیوډ هوکسټډ په باور دا د هغوټولو فلمونو په منځ کې چې دلی تر ټولو حقیقت ته نږدې دی اوت پوست فلم د هغې حمله پر اساس جوړ شوی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر وی اډې شوی و د پیشه لومړی جیک ټاپر ولیکله او د کتاب په بڼه چاپ کړ د دې کیسې د فلم کارکټونکو وایي چې د فلم لوی ځانګړتیا دا ده چې ډېر ریالستیک یا حقیقت ته نږدې ښکاری
په نورستان کې ډاکټران وایي د کاري اعتصاب میاشت په پوره کېدو ده خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي دوی له خپل خراب اقتصادي وضعیت څخه ډېر ډو ته شکایتونه کړي روح الله انوري راپور لري
په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو وایي د کاري اعتصاب یو میاشت پوره شو خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي او د هرې ورځې په تیرې دوی ستونزې مخ په زیاتېدو دي د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن ډاکټر انعام الله ازادي راډیو ته وویل
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو چې نسو قرضه ورکې او نه خپل کور ته تلی شو یو ډاکټر خپل ټلیفون خرڅوي نو هغه کېدی چې کور ته مونږ رسیږي هغه څوک ښه بیان نه اخلي دغه مسؤلین ته وایم چې خدای نه ودرشي او دغه مظلوم خلکو غم وخوري
میرمن زینب د مرکز پارون اړوند د پرونس روغتي مرکز صحی کارکونکې ده وایي په کور کې چې کوم خوراکي او نور اړین توکي د ژمي لپاره ساتلی وو هغه د هټیوالو د پورونو د خلاصولو لپاره خرج کړی دي
مخه چې دلته راغلو کلیوال خلک نه یو موږ مسافران راغلو کرای کورونه کې اوسېږو هم خو کرای زمونږ پاتې دي بیا د دکاندارانو سره کاتل ورو چلور د 15 میاشت روان دي چې کاته نه ورکړل شوی هغه زمونږ اوس پازه وای بیا چې جیمې دی او لرګي مشکلات لرو موږ چې دی لرګي نه دی راوړي کور د پاره لوبیا لوګان چې مونږه جمع کړو هغه موږ دغه مشکلات نه خرج کړم دي
د نورستان چارواکي هم منی چې ډاکټرانو ته حقوق نه دی ورکړل شوی نو ولایتي ادارا اړ شو چې دا هیټ پونوم د همکاري مؤسسې دفتر وتړي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
نو موږ پتنګ سلو د خپل د خلکو د نغښتنو او د هیلو په اساس بل اخره د هیټ مؤسسې دروازه مو وترل کارمندان مو وتنل دي زاینه وشړل
دا امروختیا د وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه به وای چې دوی ته یاد مؤسسې رسمي مکتوب لیږل چې نورستان کې ټولو روغتي کارکونکو ته معاشونه رسوبلی دي
موگا تر رسمی مکتوب د یادې موسې لخوا راغلل شوی ده چې درې میاشتې معاش ورکړل شو. رسما د متمد یا د هر څه په ترڅ کې دوی ته حواله شو او پاتې نور ماشومان یې هم کارول ده ورته حواله کېږي.
خو ډاکټران او د نورستان چارواکي د عامې روغتیا وزارت او د موسسې لخوا شوې خبرې تشه ادعا ګڼي.
د نورستان مو راپور اوریده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یوه نړیواله مسله راخلو. د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند بیا تامین لپاره په جنوا کې تازه هڅې پیل شوې دي. د دغو دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ جلا جلا د منسک ډلې له استازو سره چې د اوربند لپاره هڅې کوي ولیدل. د سپتمبر له 28مې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره درې ځله اوربند مات شوی دی.
د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د څلورم وار لپاره د اوربند د تأمین هڅې پیل شوې. دا وار د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ورغوښتل شوي. د راپورونو له مخې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منتاسکانیان او د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جوهن بایراموف په جلا جلا ډول د منسک د شورا له استازو سره چې پکې فرانسه، روسیا او متحده ایالات شامل دي لیدلي. تر دې دمه د ارمنستان او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مخامخ لیدنې په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. ټاکل شوی وه دا خبرې د پنجشنبې په ورځ پیل شي. خو د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې ناګورنو قرهباغ او شاوخوا سیمو کې د نښتو د زیاتوالي له امله یوه ورځ په ځنډ پیل شوې. وروستی وار په ناګورنو قرهباغ کې چې د جګړې اصلي ډګر ګرځېدلی، د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب اوربند یکشنبه ټینګ شو. خو یوه ورځ وروسته دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. تر هغه وروسته یو وار بیا درنې جګړې ونښتې. پنجشنبه اذربایجان د هغو نه ویشتو ارمنستاني سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته وسپارل. تر هغه یوه ورځ مخکې اذربایجاني چارواکو ارمنستان په بردا ښار باندې د یو توغندي په ویشتلو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې څه باندې شل ملکیان یې ووژل. دواړه خواو ته ملکیان له جګړو ستړي دي. د ناګورنو قرهباغ یوه بوډۍ اوسیدونکي والیا سوګمونیان چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره له سیمې کډه کولو ته اړ شوي ژړغوني دا وایي نه غواړي خپل کور کلی پرېږدي.
زه نه غواړم لاړه شم، غواړم په خپل کور کلي کې پاتې شم. خو موږ ته ویل شوي چې باید دا ځای پرېږدو ځکه چې اذربایجانیان ډزې راباندې کوي. موږ خپل کورونه همداسې ډک پرېښي او دا دی زو.
د ناګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او اذربایجان جګړه د سپتمبر له 28مې پیل شوې. د اذربایجان لوري د پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي او یوازې د ملکیانو هغه خبروي. اخو د ارمنستان چارواکي او په ناګورنو قرهباغ کې جلا غوښتونکي سیمه ییز حکومت وایي د دوی لوري ته د وژل شویو کسانو شمیر له 1100 تنه پورته شوی دی. زرګونه کسان هم ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اکتوبر په 28مه چې لا د جګړې یوه میاشت نه وه پوره، دواړو خواو ته د نږدې 15000 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. ناګورنو قرهباغ د اذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلې، خو له څه باندې دوو لسیزو ارمنستان په کنټرول کې ده.
لاند خبرونه د بشری حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پاو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پاوځانو د جنگي جرمونو پاړه د چیرونو پایله خبره کړي. نامعلوم وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی چارنوال وواشه. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللی. لسکونه سره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او جنو نور اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړي. په ترکیه او یونان کې د زورور زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې شپږ تنه ملي لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره تللي. دا خبره د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وکړه. سفی الله ستانکزي له ښاغلي فضلي سره خبرې کړي او د لوبو په اړه یې نور جزئیات ترې پوښتلي.
د افغانستان بسکت غړوري فدراسیون شپږ ملي لوبډلې لوبغاړي د پاکستان بسکت غړوري سیالۍ ته تللي دي چې همدا سیالۍ به د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد ښار سه روسیه او په مري کې به ختمه سي.
دا سیالۍ په کوم هدف ترسره کیږي په دغه شرایطو کې چې کرونا ویروس هم سخته شوې ده؟
خوشبختانه د کرونا هغه سختې ورځې شدید وخت چې په افغانستان او پاکستان کې اوس تر کنټرول لاندې راغلی دي او موږ د جهانی شورا یا د یونین سایکلینګ انټرنیشنل پر خپل ریکمنډیشن باندې کله چې په افغانستان کې هم په پاکستان کې د کرونا وضعیت تر کنټرول لاندې سو نو بیا موږ مسابقو ته دوام وکړ. بسکل یو د هغه لوبو څخه دی چې کله د کرونا وبا وم نو ټولو خلکو او ډاکټرانو همدا وړاندیز چې د بسکل څخه استفاده وکړي ځکه هغه یو متر فاصله هم موږ مراتولی سو او ګڼه ګڼه په بسکل ځغلونه کې نه چې هلته خلک راسي سیلبینو اوسېږي یا نورو اوسېږي. نو په همدې خاطر کوشش به متل همدا وي چې لوبغاړو صحت راته مهم دی او بیا خوشبختانه چې اوس بسکل په همدې کې او په پاکستان او افغانستان کې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
سیالی چې پاکستان کې کیږي څومره مطمئنه یې چې افغان لوبغاړي وکولی شي هلته ښه ولوبېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه واخلي؟
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته ځکه چې د یکشنبې په ورځ سیالۍ ده. هغه زه امیدوار یم ځکه د دې څخه مخکې موږ په افغانستان کې د افغانستان ټور درلود دی چې 390 کیلومتر وو یو سلشل لوبغاړو ګډون کړی وو نو بیا د یو سلشل لوبغاړو سره دغه شپږ بهترین لوبغاړي موږ همدې سیالۍ ته انتخاب کړی دي او لیږلي مو دي. مطمئن ډېر یم چې انشاءالله قهرماني به راوړو.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی. ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه نظری لاسرې لیکي په قطر کې د حکومت او طالبانو مرچی پلاوي لکه چې د سولې نیت نه لري. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د بهرنیو د ګټو لپاره جګړه مخته وړي. خپلواک صافی لال شنګل سوالي لیکي سولې ته د افغانانو انتظار د طالبانو جګړو لاهو کړ. حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي طالبان د واک لپاره افغانستان له بدبختی سره مخامخ وي. او د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې د شوان رنگونه پروګرام
د شوان رنگونه نوم دې راته وایې څه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می رحیم ګل راحل دا او خپل لوړ زده کړې کوم محصل یم. زه خپل دوه انسټیټیوټ وایم یو دولتي دی یو شخصي او تر څنګ یو لیسانس برخه طبي علوم کې زده کړې کوم غم شخصي ده.
یعنی درې ځای درس وایې؟
درې ځای درس مو.
خلک یو ځای نشي ویلی ته څنګه درې ځای وایې؟
کولای شو چې کلک هوډ ولرو په هغه کې ځان ورسوم. نو زه من تر اوسه پورې تقریبا څلورم پنځم سمستر د تر دې ځایه ښه روان یم او په خپل هوډ خپل هدف باندې ولاړ یم او تر دې ځایه مې ښه ځان رسولی دی.
یعنی فکر کوي چې دا درې پوهنځي ته لولې په دې درې واړو کې تکړه یې ښه نمرې اخلي لایق یې استادان درنه خوشحاله دي؟
بالکل. دا پوهنځي داسې دي چې یو بل سره مطابقت لري لکه کمپیوټر ساینس شو انګلیسي شو او طبي علوم چې دي هغه لږ تفاوت لري خو د دوه چې دي دا سره مشابه دي. په دې کې ما نمرې ښې دي استادان هم خوشحاله دي او نسبت ډېرو همسنفیان چې دي هغو په نسبت زه ښه یم.
څنګه بیا وخت ورکوي دغه درسونه؟ ځکه دا خو یوازې د ټولګي خبره نه ده چې ته ټولګي کې درس وایې، په کور کې هم باید درس وایې چې آماده شي. مثال امتحانونه دي یا د ورځیني درس لپاره تیاری پکار وي؟
بالکل. هغه د کور نه مونږ د کور لحاظ ځنه یو څه بیا موږ کړی دي ځکه چې موږ مسافر یو دلته او ځنه هدف دا دی چې کله موږ کور نه راځو یعنی درس ته پر راځو بل څه نشته. هغه خبرې پریخي دي ورونو ته مثلا پلار ته د کور مشکلات موږ صرف ځانونه درس ته راوستل یعنی ټول فوکس باید توجه باید په درس باندې وي. او بل دا چې سم کې زیاتره د هغه کسانو خواته ډیر ورځم استادان وی روان شناسان وی هغه نو مشوره غواړم چې زه دومره پوانځي وای ما ته په دې اړه مشوره راکړې څنګه باید په دې باندې فوکس وکړم. هغه ماته زیاتره دا توجه راکوي چې ته باید په سیم کې ټول فوکس باید په هغه موضوع باندې واچوې تر څو هغه موضوع په صحیح ډول واخلې له استاد نه. نو زه خپل سیم کې ډیر توجه کوم او ټول فوکس په هغه درس باندې او بیا ورسته د امتحانو کې هغه ډیر مشکل نه راځي وروسته مطالعه وکړه.
کله چې دغه درې پوهنځي ولولې کوم ځای کې به کار کوي؟
زما نیت خو هر ځای کې وي چې د خلکو خدمت وي او د ولس خدمت وي هماغه ځای کې به کار کوم. خو دلته زیاتره ځایونه شته دي چې د بېوزلو بېچاره خلکو دپاره خدمت کوي. زما خپل هم داسې نیت ده چې مثلا هغه ځای کې وظیفه واخلم او خلکو ته خدمت وکړم.
ډېره مننه.
تاسو هم مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.